سلامونه ده سهار شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنجمې ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو تر څنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګ د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي وایي ملګري ملتونه باید د دوهې د غونډې په اجنډا کې د افغانانو د اساسي حقونو په تیره بیا د ښځو د ناوړه وضعیت او څنډې ته شوو د توکمیزو او مذهبي ډلو د حقونو مسایل شامل کړي. د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیڅ سیاسي او ستراتیژیک دلیل باید د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر سر د معاملې سبب نشي. د ګټو امنیتی تړون د سازمان کاری ډلې پرون په ودرشمه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د ګډو ګټو امنیتي تړون د سازمان استازیو د دې سازمان د سرمنشي مرستیال په موسکو کې د افغانستان چارج دافیر او د منځنۍ آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ د چارو او د یو شمېر نورو ادارو استازو ګډون کړی و. روسیا، بلاروس، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان او قرغزستان د دغه سازمان غړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. له پرله پسې غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو پر زده کړې دغه ممانعت تر اوسه نه دی لیرې کړی. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنګټن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي. پاکستان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په 2019 کال کې له IMF سره د 6.5 میلیارد ډالرو پور یوه موافقه لاسلیک کړې چې تر اوسه یې د دغه پور له نیمایي کمې پیسې ترلاسه کړي، ځکه د هیواد د ټول پور د ترلاسه کېدو شرایط نه دي پوره کړي. د امریکا په بهرنیو چار وزارت کې د پاکستان د چارو مسؤل الیزابت هاورست ویل پر هغه اصلاحاتو چې پاکستان او IMF هوکړه کړي آسانه نه دي، خو دا مهمه ده چې پاکستان دغه اقدامات سرته ورسوي تر څو دا هیواد بیرته یو سالم مالی وضعیت ته وروګرځوي، په پور کې د لاړو بیدو مخه ونیسي او د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړوخیل په دې اړه وایي
دوی کولی سي په مشترک شکل سره په افغانستان کې طالبانو سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل پرامین لاس په سر شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د امریکا د څه باندې 2 میلیارد ډالرو د مرستې خبر ورکړی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی د دغو مرستو په اړه شکمن دی او وایي اغېزې به نه لري ډېرې.
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغېزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د کندهار د یو جالب دودیز رسم په اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې هلته په نوي ماشوم باندې ځینې مصري او سندرې وایي.
یا چای پوارې کړه را سره پستې شي دې کړه کې کونه او کلچې کړه پټ نو سان قطار قطار یا رب کړه نګاره
دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتست اوس برا شو اول مطلب ته دغه خبری پروگرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا ممانعت وغند او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خزو او نجونو لګول شوی محدودیتونه سمدستي لیرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نوي هیوادونو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. دغه پریکړه لیک د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا ترتیب شوی و. نوریاس نوری او نور جزئیات
د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په افغانستان کې ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کولو د ښځو را ګرځول غندي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د ځپنې په اړه خپلې پریکړې سمدستي بیرته واخلي. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه خوله بېګا تصویب کړ، ویل شوي چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه پریکړه لیک همداراز د طالبانو له لورې د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بېساري بللي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر لازمي رول یې ټینګار کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي کورنیو او نړیوال مؤسسو کې له کار کولو منع شوي او پر نجونو او ښځو هم له شپږم ټولګي پورته په منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو بندیز لګول شوی دی. دغه راز پر ښځو پارکونو، عمومي حمامونو ته په تلو او د سفر کولو په برخه کې هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو د غندنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک داسې مهال صادروي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د راتلونکي دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ادارو چارواکي او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روانونه تایید کړه چې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا هم ویلي چې روسیه له دې غونډې ډېره تمنه لري ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د یو پریکړه لیک په تصویب سره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه وغندل او طالبانو یې وغوښتل چې هغه سمدستي لرې کړي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک څومره مهم دی او هغه څه پیغام ورکولی شي.
زه فکر کوم د یو ځانګړی اهمیت لري په اوسني وضعیت کې، ځکه په دې قطعنامه کې په افغانستان کې په اوسني ناورین، په بشري ناورین، په اقتصادي ستونزو، همدارنګه هغه محدودیتونه چې د طالبانو د حکومت له طرفه په جونو او په خزو باندې لګیدلې دي، دغه بندیزونه باید واقعا لرې شي او طالبان دغه بندیزونه باید بیرته واخلي. زه فکر کوم چې دوی کولی شي په مشترک شکل سره په افغانستان کې طالبان سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل فرامین لاس په سر شي او په خپل برخورد کې بدلون راوړي چې دا د افغانستان په ګټه ده او همدارنګه طالبان په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک به د دوحې پر روانې غونډې چې ټاکل شوې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شي پر بحثونو اغیز وکړي.
بدون شک چې لري که چیرې یو همغږي په دغه پریکړه کې راشي، زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو چې دا همغږي به په دوحه کې هم راځي، ځکه چې هر څومره بین المللي ټولنه د افغانستان په وړاندې یو شان ته دریز غوره کړي، نو زه فکر کوم بالاخره دوی به د خپلو رقابتونو لاس په سر شي او دې مشکل په شکل وګوري او دوی به په مشترک شکل باندې یو د حل لاره به ورته پیدا کړي چې دا د افغانستان په ګټه، د منطقې او همدارنګه د جهان په ګټه ده.
د یوې ښځینه فعالې په توګه تاسو د دوحې له غونډې څه انتظار لرئ؟
زما په اند باندې همدارنګه د افغان مرمنو انتظارات چې له دوه ناس نه کېږي دا چې بملل ټولنه بل اخره د افغانستان کې کوم بشري ناورین وجود لري همدارنګه محدودیتونه چې په افغان مرمنو باندې باندې لګول شوې دي معنی د دوی د کار او فعالیتونو کېږي همدارنګه معنی د دوی د زده کړې او پیشرفت کېږي زه فکر کوم دا موضوع ډېره باید دوی جدي ونیسي او دې کې په مشترک ډول باندې یو داسې د حل لاره پیدا شي تر څو پورې طالبان باندې کافي فشار راسي او طالبان له دغه بندیزونو څخه لاس په سر شي ځکه چې دغه فعلي وضعیت چې په بین الملل ټولنه کې شته دی دغه دودستګي چې موجوده له دغه دودستګي یا دوه مختلفو دریځونه طالبان د استفاده کوي او دوی هر ورځ د افغان مېرمنو او افغان ولس باندې بندیزونه لګوي نو امیدوار یم چې دغه ناسته په د ستونزو د حل لپاره وي نه د لپاره وي چې داسې لارې پیدا شي چې څنګه وکړی شي دوی طالبان ته نور سهولتونه یا امتیازات ورکړي بلکې د افغان ولس هوسا ژوند او مشروع حقونو په اصطلاح تاییدول او هغوی ته د مشروع حقونو رسېدلو لپاره باید د حل لاره پیدا شي
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کړو خیل وا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک د تصویب په اړه بعد باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتوبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته به جوابونه راکړي.
یو خوشاله بلیک تاسو د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره د امریکا د څه باندې دوه میلیارد ډالرو د مرستې خبر ورکوي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا سږ کال په افغانستان کې لا 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري نور په دغه رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یاسیګار وای د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره له هغه مهال رئیس چې د دې هیواد پخوانی حکومت نسکور شوی او طالبان بیا وخت رسیدلی څه باندې 2.2 میلیارد ډالر بشري او پراختیايي مرسته کړې ده سیګار پر خپل ټویټر کې خلی چې ډیری دغه مالی مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر دولتي مسؤل خوا شوې دي سیګار وای افغانستان ته د پیسو پر لیک د نړیوالو لخوا لګول شو بندیزونو ته په پام ملګرو ملتونو افغانستان ته نقد پیسې د حواله لارې لیږدولي او د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له قوله وای چې دغه پیسې په یو خصوصي بانک کې یو حساب ته انتقال شوې دي سیګار وای دغه نقد مرسته چې د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو او د دې سازمان نور شریکانو کورنیو او نړیوالو مسؤل ته لیږدول شوې چې اړمنو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي د سیګار په وینا ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د بسپنه ورکوونکو له بسپنې 1.8 میلیارد ډالر نقد پیسې د حواله لارې افغانستان ته لیږدولي یعنی په اونۍ کې په متوسط ډول 15 میلیون ډالر افغانستان ته استول شوي دي د سیګار مشر جان سوپ کو تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل چې دی دا نشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي جان سوپ کو وویل موږ پوهیږو چې افغانستان له یو سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي خو دی د کمیټې او امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي جان سوپ کو همدارنګه وویل چې د دې ضمانت هم نشي کولای چې هغه پیسې چې امریکا یې بې وزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرف کیږي پر دې سربیره چې د افغانستان له بې وزلو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي اندېښنې شته خو د اقتصادي چارو پوهان د خلکو او د افغانستان پر اقتصاد هم د دغو مرستو اغېز کم بولي د اقتصادي چارو پوه آزرخش حافظي
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی، او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو.
ملګرو ملتونو ویل چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري، او له 28 میلیون زیات وګړي هم د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سږکال افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د لڅ باندې 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغه مرستو یوازې څه باندې 5% ترلاسه کړې ده. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار ممانعت، او همدارنګه له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو په خاطر د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو مؤسسو خپل کارونه درولي یا کم کړي دي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې یوه 2 ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د همغږۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:06
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 متره.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د سودان په جګړه کې د ایسارو بهرنیانو د ایستلو هڅې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي چې د شاوخوا 160 ایسارو افغانو له ډلې ځینې د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په همکارۍ باندې جدي ښار ته رسول شوي دي، او ژر به افغانستان ته راانتقال شي. د پاتې نورو ځینو افغانانو د راایستلو لپاره هم دوی وایي چې هڅې کوي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا حکومتونو هم هڅې چټکې کړې دي چې د خپلو زرګونو اتباعو د راایستلو په چاره کې کامیاب شي. د امریکا څه باندې 16,000 اوسېدونکي اتباع په سودان کې دي، او تر څنګ د برېټانیا 4,000 اتباع یا هم سودانی برېټانویان هلته میشت دي چې برېټانیا یې د راایستلو هڅې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د سودان له جګړې د بهرنیانو د راایستلو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنجشنبې په ورځ له سودانه د ایسارو افغانانو له ډلې یو شمېر د سعودي عربستان جدي ښار ته رسول شوي دي. دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو تر څنګ له سودان ایستل شوي او جدي ته په کښتیو کې رسیدلي دي. طالب چارواکي وایي له سودانه راایستل شوي افغانان به ژر افغانستان ته راولي، او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایسار افغانان هم ژر راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 160 افغانان په سودان کې ایسار پاتې وو. اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر اوسه وزیات پاکستانیان په سودان کې ایسار او چې لړلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي. خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 1400 امریکایانو او 4000 برېټانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایسار دي. د امریکا او برېټانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپلو اتباعو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي، او داسې نشي چې د افغانستان د 2021 کال د اگست د تخلیه کیسه هلته تکرار شي. خو چارواکو ویلي خپلې ټولې هڅې کوي چې خپل اتباع خوندي راوباسي. په سودان کې د پاوز او د ملیشیا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونۍ سختې جګړې روانې دي. که څه هم د امریکا په منځګړیتوب د سه‌شنبې په ورځ 1:20 اوربند پیل شو، خو د راپورونو له مخې د سودان پاوز د پلازمینې خرطوم او ځینو نورو سیمو کې د مخالفو ملیشو کمپونه ویشتې دي. د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لږ تر لږه 512 کسان په دې 2 اونیو کې وژل شوي، او څه باندې 4000 نور کسان ټپیان شوي دي. ویره شته چې واقعي شمېرې تر دې ډېرې وي، ځکه د جګړې له لومړۍ ورځې د ګڼو کسانو مړي په سړکونو کې پاتې وو. په سودان کې د واک پر سر د 2 جنرالانو جګړې دا هیواد له یو کړکېچ سره مخ کړی دی. د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال او اوسني رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنګیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم خره غلاست هم. اول بل احمد خبر واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي.
واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې زموږ د دشمن شي. اوس د ولسمشر بایدن د ادارې تر ټولو ښه ملګری وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روانه اونۍ دا تایید کړه چې د طالبانو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یو مهم مشر ووژل شو. دا کس د 2020 کال په اگست کې د هغه ځان مرګ برید ته راو چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې 14 امریکایان وشل شول. دې برید ته 120 افغانانو ژوند هم واخیست. واشنگتن ټایمز لیکي دې برید د افغانستان له شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په افغانستان کې دا مسله روښانه کړه چې تر هغه ډلې ټپلې په دغه هیواد کې لا هم څومره ژورې ریښې لري. د ورځپاڼې په باور هغه وخت امریکایان وویرېدل چې د دوی د ځواکونو په نه موجودیت کې به دا ګواښونه په سرعت پراخ شي. ورځپاڼه وړاندې د دوحې تړون ته اشاره کوي چې یو اصلي ټکی یې دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغانستان واکمنان کله هم جهادي ډلو ته چې پر لویدیځ له دې ځایه برید کوي ځای نه ورکوي. څه باندې یو کال او اته میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. واشنگتن ټایمز د یو شمېر کتونکو په استناد لیکي چې دوی داسې ښکاره شواهد لیدلي دي چې یو شمېر افراطیان لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د دې اونۍ له پیښو ښکاري چې د واشنگتن او کابل ګټې په ځینو مواردو کې سره نږدې دي. طالبانو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه ستر تهدید دی او یو شمېر کتونکي وایي چې طالبان د داعش خړې په بېرحمۍ په نقشه کوي او وژني. د لویدیځ بله ورځپاڼه فاینانشل ټایمز بیا لیکي شل میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه په ګډوډ حالت له کابله ووتل او په زرګونو افغان متخصصانو دغه هیواد پرېښود، خو اوس د ګرځندویانو یوه ډله مخ په کابل روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د می په شپږمه به د سفارت سیاحتي شرکت په مرسته د ګرځندویانو لومړۍ ډله کابل ته ولاړه شي او د دوو اونیو په ترڅ کې به کندهار، هرات او بامیان ته هم سفر وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د رسمي خبرداریو سربیره د ګرځندویان افغانستان ته روان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان ډیر زیات خطرناک دی او وړاندیز یې کړی دی چې هیڅ بریتانیایی باید دې هیواد ته سفر ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف کېدو او تشدد خطر ډیر لوړ دی. ورځپاڼه لیکي چې دغه اوس هم درې بریتانیایان د طالبانو په زندان کې دي او د داعش شبکې په دوامداره توګه فعال دي.
وربشو کندار ته هلته لا هم نشره ویل دود دی. مخکې به نشره پر خزینه ماشوم انجلی نه ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره وایي. نشره څو لنډو مصرعو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزیږي بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولیږي او د شکرې د اداینې په هدف نشره پرې وایي. دا چې نشره څنګه دود دی، څه ډول جوړښت لري، په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخوارا غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شې دې کړه کی کولا او کول چیکرا پټ نو سان قطار قطار یا رب کجګارا
امين. کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی ل زیږیدنی څخه درې ما بیا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور دسترګو تور دی ولاړ باندې تور دی بیل مور نسپلار یا رب کرجګار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټولړی اکل مهارا یا رب کرجګار.
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي سیالان غریږي او چاکلیټ راوړه او خود راوړه کلچه راوړه داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخښي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې داسې رواجونه دي د یو چا نوم خړي، نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشرا پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشره ویونکی غواړي.
په نجلۍ هم ویل کېږي، د نجلۍ نشره ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو، امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ سوی وایي، نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعري معلوم دی.
نشره په کنداري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نورو دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و، د هغه لخوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږېدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوښۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولي تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده، سبحان کیا منو شادی د زوی په بابا، لر قدر ثواب کړ شکر د وهاب، سبحان کیا منو دی اهل د اسلام، اول پرکشش د نام.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه هم کېږي وړاندې کوم. د تېر اختر مبارکي ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. هیله ده چې دوی ټول او خوشاله دي. لکه څرنګه چې موږ لوی او ورته ستونزه سره باندې مخابراتي شبکو نشتوالی دي، دوی ځواک ولسوالۍ کې نو زموږ هیله ده چې هغه چې د مخابراتي شبکو د سروې یو ټیم په دروازې مبارکي میاشت کې مهال باندې راغلی وو او سروې کړی وو او هلته یې ژمنه کړې وه چې د روزي نه وروسته به بېرته راځي او خپل فعالیت به پیلوي او کار به شروع کوي. نو غوښتنه هم د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې باید هغه ژمنه عملي کړي او بیا دغه ژمنه په همدغه شکل پاتې نه شي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. جوړ خویاست ما دغه پیغام نشر کړي چې دلته موږ په هلمند کې نو موږ خدای ډېره کمزوری ده کار نه کوي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنجمې ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د